پانی ته مراجعه وکړي او په همدې موضوع به لاندې تفسیری ولیکي. اوس څلور بجې دي، د خبرونو وخت دی. لومړی د افغانستان خبرونه صفی الله ستانی ځای وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له موجودیت شکایت وکړ. د کابل په خراباغ ولسوالۍ کې یو موټر بم چاودنه شوې او هند د هغو افغان ماشومانو د درملنې لپاره 15 میلیون ډالر مرسته وکړه چې زړونه یې سوري دي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له موجودیت شکایت وکړ. د دې جرګې اکثرو غړیو د خپل ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې ځینې وختونه سیمه ییز چارواکي هم د حالت په ګډوډولو کې لاس لري. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې امنیتي رپورټونه به چارواکو ته تسلیموي او هیله ده چې پرې جدي کار وکړي. خغل ابراهیمی وایي کوم وکیلانو چې رپورټونه وړاندې کړل موږ به یې چارواکو ته تسلیم کړو. هیله ده چې دې پاملرنه ورته وشي. راتلونکې ورځ به هم د امنیتي وضعیت په اړه رپورټونه واورو. ولسی جرګې له دې مخکې هم د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښکاره کړې وه. حکومت یې تورن کړی و چې د حالات په کنټرول کې پاتې راغلی دی. د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د یو موټر په واسطه انتحاري حمله شوې چې پکې یو تن ټپي شوی دی. د قرهباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې دوه انتحاري حمله کوونکو نن ماسپښین د یو سرهشه موټر په واسطه د پخواني جهادي قمندان امان الله ګذر د زوی له موټر سره نږدې د حمله وکړه. په پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او کومې ډلې مسؤلیت هم نه دی منلی. هند د هغو افغان ماشومانو د درملنې لپاره 15 میلیون ډالر مرسته وکړه چې د زړه ناروغي لري. دغه پیسو د ورکړې تړون نن د سری میاشتې د رئیس فاطمی ګیلانی او د هند د سفیر امیر سینا ترمنځ لاسلیک شو. د سری میاشتې رئیس وویل چې دا پیسې به د 15 کلونو په موده کې د هغو ماشومانو په درملنه ولګیږي چې زړونه یې سوري دي. او د کابل امنیه قمندان وایي چې په تیره یوه میاشت کې 515 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. پاسوال عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کسان په 295 قضیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور د کابل ښار او اړوند ولسوالۍ څخه نیول شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره په دې نیول شوی کې هغه نه کسان هم شامل دي چې د شهید د اونۍ د لمانځنې پر مهال یو شمېر خلک په ډزو ټپیان کړي وو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مرستز مهم فریبا ظاهر دراوروي.
په هند کې د طبیعي ګازو د بالون په یو چودنه کې احتیاط نه مړه او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. دغه پیښه نن په پیتلاوت نومي ښار کې په یو رستورانت کې وسوه. په پیښه کې د رستورانت چتر لوېدلې ده او شاوخوا ودانۍ یې هم زیانمنې کړې دي. د هند مادیا پردیش ایالت د کورنیو چارو وزیر بابولال ګور نن په بوپال سیمه کې خبري اعلان وویل چې په پام کې ده د قربانیانو له کورنیو سره مالي مرسته وسي. دوی د 14 په صفیا هوټل کې وسوه. ډیری کسان مړه او ډیر نور ټپیان سوه. موږ د پلټنی امر ورکړی دی. د قربانیانو له کورنیو سره به مالی مرستې وسي. د مالی مرستې په اړه جزئیات به وروسته له هغه اعلان سي چې د تحقیقات راپور خپور سي. دغه رستوران د شار د بس یو تمځای ته نږدې وو او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وه. دغلته ډیری ماشومان هم د خوړو لپاره راټول سوي وو. پولیس وایي د ژغورنې کارکوونکي د پیښې سیمې ته په ورتلو کې له دې کبله ستونزې لري چې د سیمې خلکو د خپلو خپلوانو د موندلو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد څخه د روسیې د ملاتړ د زیاتې دوله کبله مسکو ته خبرداری ورکړی دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمني په ورځپاڼو کې خبره سوه، فرانک والتر شتاینمایر ویلي چې داسې وضعیت باید رامنځته نه سي چې د نړیوالې ټولنې ګډ فعالیتونه غیر ممکن سي. شتاینمایر هیله ښودلې چې مسکو د سوریې د کورنۍ جګړې د غځولو په لټه کې ونه اوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په سوریې کې د روسیې د حضور ته ډېرې دوه خبر وکړه او پر متحده ایالاتو یې غږ وکړ چې د تصادفي پیښو د مخنیوي لپاره باید له روسیې سره د خبرو چینلونه بیا پرانیزي. د امریکا او روسیې د پاوز ترمنځ خبري وروسته له هغه ځنډول سوي چې روسیې د اوکراین د کریمیا سیمه الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په همدې ورځ ویلي چې واشنګټن به د سوریې په چارو کې له روسیې سره ښکېل سي او زیاتوي چې د اسد رژیم څخه د روسیې د ملاتړ د جریدو پالیسي له ناکامۍ سره مخامخ ده. بلخوا روسیا او اروپای ټولنې د ژمي په رارسېدو سره اوکراین ته د طبیعي ګازو د لیږد په اړه د اختلافاتو حل لاره لټوي. دوی پرون د دغو اختلافاتو د مخنیوي لپاره بحثونه وکړه تر څو سږ کال ژمی اوکراین ته د طبیعي ګازو انتقال له سره پیل سي. د روسیې ګازپروم شرکت وروسته له هغه پر اوکراین د ګازو لیږد ودروه چې د ګازو د بیې په اړه د مسکو او کیف ترمنځ خبرې وځنډېدې. مسکو ادعا کوي چې بروکسل اوس حاضر دی چې د ګازو د پلورلو لپاره اوکراین ته 500 میلیونه ډالر ورکړي. د مصر ولسمشر د صدراعظم ابراهیم مالب او د هغه د کابینې استعفا نن ومنله. د ولسمشر عبدالفتاح السیسی له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه استعفا په همدې ورځ وړاندې سوې وه. سیسی کابینې ته امر کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د مصر صدراعظم د سپتمبر پر 9 نیټه په تونسیه کې له یوې خبري غونډې څخه وروسته له هغه په غوسې ووت چې له ده څخه د کرنې وزیر صلاح صالح هلال د استعفا او نیول کېدو په اړه پوښتنه وسوه. دغه وزیر په فساد تورن سوی دی. د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو مشران د ایران د اټومي موافقې د مخنیوي لپاره له قانوني انتخابونو څخه تقریبا ستړي سوي دي او وایي اوس به شاید دغه قضیه محکمې ته راجع کړي. د استازو جرګې ویان جان بوینر پرون وویل په محکمې کې د دعوا طرحه یوه له هغو انتخابونو دی چې ډېر ممکن دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د جمهور غوښتونکو وروستیو پلان د هغوی ناهیلي ښودلې ده او ویلي دي چې هغوی به دا مبارزه په محکمې کې هم وبایلي. د وایي چې موږ په خپلې دې وړتیا ډاډه یو چې د دې موافقې د بشپړېدو په برخه کې به له خپلو نړیوالو متحدینو سره پر مخ ځو. او د ناسا او روسیې فضایي اداره وایي د روسیې سایوز فضایي بیړۍ د نړۍ تر ټولو با تجربه فضایي الوتونکی موتور او دوه تنه نوي کارکوونکي نړیوال فضایي سټېشن ته ورسول او خپره پرون بیرته په خوندي ډول مځکې ته راورسېدل. دغه سفینه د قزاقستان په جنوب ختیځ کې راکښته سوه. په دې سفینه کې 55 کلن ګنادي پادالکا چې د فضایي سټېشن پخوانی قمندان دی له خپل 15 ماموریت څخه بیرته مځکې ته راغی. هغه په فضا کې 99 ورځې تیرې کړې او په دې توګه ریکارد خپل کړ. تر د وړاندې ریکارد د سرګي کریکالف په نوم ثبت سوی و چې 903 ورځې په فضا کې تیرې کړې وې. له پادالکا سره دوه نور کارکوونکي هم بیرته مځکې ته راورسېدل چې هغوی 10 ورځې په فضا کې پاتې سوي وو. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوسم. د افغانستان د سولو لویو ښارونو د هوا حالات
لا ازادي رادیو نومو د افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه یو دی شټه شپاړس، اسمان نیموریز. کندهار هم اسمان نیموریز، د تودوخه لوړ درجه شپږ دی شټه ولس خدل شوی. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه شپږ دی شټه سلرویش، اسمان شین. هرات هم اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه در دی شټه تلس خدل شوی. جلال آباد د تودوخه لوړ درجه و دی تیتا درویش، اسمان نیمه وریز. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه یو دیرش تیتا نه، اسمان نیمه وریز خودل شوی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. از همین حالا تا ساعت 5 درباره موضوع بحث میکنیم که مدت است اذهان سیاسیون و مردم عام افغانستان را درگیر خود ساخته است: درج یا حذف کلمه افغان در تذکره های الکترونیک. این مسئله مردم را به سه دسته عمده تقسیم کرده. یکی گروهی که باور دارد افغان تنها به قوم پشتون اطلاق میشود. این گروه نمیخواهد که کلمه افغان در تذکره الکترونیک همه باشنده های افغانستان ذکر شود. دوم گروهی که باور دارد همه کسانی که در جغرافیای افغانستان زندگی میکنند افغان هستند. این گروه خواهان آن است که در همه تذکره های الکترونیکی کلمه افغان ذکر شود. و سوم گروهی که باور دارد نیاز به درج کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی نیست، زیرا روی این تذکره ها به خط درشت نوشته شده جمهوری اسلامی افغانستان و این خود بیانگر هویت کسی است که مالک این سند است. در این برنامه تلاش میکنیم تا دریابیم که ریشه اصلی این اختلافات به کجا برمیگردد، راه حل چیست و آیا ادامه این کشمکش ها باعث ایجاد فاصله میان اقوام نخواهد شد که از صدها و هزارها سال با هم یک جا زندگی کردند؟
بله قدر من اوردون که زما اسمت ساروان سلامونه هم و منه لکه سنگه چیز ما همکار امید مرزبان وویل لیوی مدیر رحیسی ده افغانستان ده کورونا چارو وزارت وی چه ده الکترونیکی تذکیرو ده توزیع لپاره ټول کارونه بشپړ کړي او ده ولسمشر امر ته منتظر ده چو ده ملي پروسه پیل کړي. په دې موضوع باندې چې په تذکره کې د افغان کلمه وی او کنوی لیوی مدیر رحیسی بحثونه روان دي، نن هم په ولسی جرګه کې په دې موضوع بحث وشو. تیره میاشت په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی درملنې لپاره جرمني ته تللی و، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ کابینې پریکړه وکړه چې د اسد په 28مه د خپلواکۍ له ورځې سره سم به د الکترونیکي تذکیرو ویش پیل شي، خو کله چې ولسمشر غني هیواد ته راستون شو دا پروسه یې ودروله. ظاهرا د الکترونیکي تذکیرو د ویش په کار کې د ځنډ اصلي علت دا دی چې آیا په دغو تذکیرو کې د ملیت او مذهب ستونونه زیات شي او کنه. یو شمیر چارواکي په تذکیرو کې د دغو دو ټکو د زیاتولو لپاره د قانوني ستونزو یادونه کوي او وایي چې ملي شورا په اوسنۍ بڼه د تذکیرو د توزیع پریکړه کړې ده، خو یو شمیر نور بیا وایي چې ولسی جرګې په لومړي سر کې په دې بڼه پریکړه نه وه کړې، بلکې د ملیت یا افغانیت کلمه هم په تذکیره کې شامله وه، مګر د دوی په وینا ځینو کسانو د ولسی جرګې په پریکړه کې ګوتې وهلې دي، سره له دې چې شاید داسې کسان هم وي چې ممکن ځانونه افغانان ونه بولي او اصلا د افغانستان د وجود منکر واوسي. خو اوس د الکترونیکي تذکرې په بحث کې دوه نظرونه زیات مطرح دي. د یوه نظر پلویان وایي چې پر تذکرې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لیکل شوي، بینان د افغانیت ذکرولو ته اړتیا نشته او تذکره بیل افغانانو بل چاته نه ورکول کیږي. خو بله ډله چې په تذکره کې د ملیت او مذهب یا دین پر ځایولو ټینګار کوي وایي چې د دغو دو کلمو حذفېدل له ملي هویت څخه د انکار معنا لري. دوی د نورو هیوادونو مثال ورکوي او وایي چې د نړۍ د ټولو هیوادونو په تذکرو یا د هویت په کارتونو کې د هغوی د ملیت یادونه شوې ده، باید چې په افغانستان کې هم همداسې وسي.
از شما شنونده عزیز هم تقاضا خواهیم کرد که در این برنامه سهم بگیرین، از طریق تلفن و یا هم از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم میتونین پیام بفرستین و بنویسین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 به ما زنگ بزنین، تا البته اسمس بفرستین به شماره 818. شماره هایی که میتونین به او زنگ بزنین تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت و ما گفتنی و پیامتان را یا سوالتان را مثل اسمس بفرستین و به شماره 818 روان بکنین به ما میرسه.
بله زموش دا دیخ پروانه ملبانه دی دکتر فیض محمد زلان دا کابل پانتون استاد، ملاله شنواری چه مدنی فعال دا و دا ولسی جرگه دا تیری دوری دا کابل دا خلکو استازی و دا سیاسی مسائل و کارپو شاغلی بشیر احمد بیژن، او په مزار شریف کې د مدنی ټولنی فعال شاغلی زبیولا احساس. ټولو ملبانو ته هر کلی ویو او لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته وویل کولی شئ چې تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 8 شمیرې له لارې زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړئ. لومړی تاسو تلیفون مه کوئ، د تلیفون شمیرې بیا وروسته درته اعلانوو. لومړی میلمنو ته ورځو. لومړی ملالۍ شینوارې، تاسو وایاست چې تاسو په کومه ډله کې یاست؟ اول دا چې تاسو هم دې غوښتون کې یاست چې په نوو تذکرو یا الکترونیکي تذکرو کې د ملیت او اسلامیت کلمې درج شي او کنه. فکر کوئ چې دا چې په تذکره باندې لیکل شوي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دا کافي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه ونې کې هیلې د تاسو ته ورسیږي او ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته هم زما سلامونه ونې کې هیلې ورسیږي. زه د افغانانو په ډله کې هم، البته زه د افغان تاریخ ته درناوی لرم او هیڅکله به هم د دینه منکر نه اوسم چې یعنی افغانه نه یم. فضل د خدای مونږ ټول د یوه نوم تر چتر لاندې تر تقریبا پیړۍ کېږي چې سره راټول شوي، او دا نوې خبره نه ده، دا داسې یو خبره نه ده چې اوس یې مونږ په دې تحلیل وکړو چې افغانان یعنی پښتانه دي او که څوک دي او یا مثلا افغان څوک دی. زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دي په اوس مرحله کې چې دا راولاړې شوي دي، دا په دې کې د نور خلق لاسونه ګورم نه د خپل افغانانو دلته چې ګورم په ولس کې کوم ستونزه نشته ده ولس هم دغه دی چې غواړي چې افغان اوسي او په افغانیت باندې ویاړي او دلته ما کله هم کوم تفاوت په تاجک پښتون او هزاره او دی کې ونه لید زیاتره خلک چې ملاسپوڅي نه دي او کوم پلان ورسره نه یو پروګرام ورسره نه یغوی ټول دی خبره ته غاړه یې خده چې دوی که په تذکره کې افغان ولی کلشینو ته تاوان باو که زه دغه تایران ایم چې ولې دا ځینې خلک دا خبره راولاړی چې یا تحلیل کاندي چې ولا منګه اوس افغانان یو یا تاریخ را بیانې یا دا خبری راسپړي ماته په زړه پورې دغه خبره ده نو زه فکر کړم چې دا قصدن داسې وشو چې دا مسله لانجمنه شي دا اصلا د لانجې کومه خبره نه وه ځکه اساسي قانون څلورمه ماده وایي چې د دې خاورې هر وګړی افغان دی یو پس ملي سرود کې تاسو ګورئ چې وایي چې دا ملت د هر افغان دی نو فکر وکړئ چې کله زموږ ملي سرود کې ویل کیږي چې موږ افغانان یو زموږ په اساسي قانون کې راغلی دي چې موږ افغانان یو که په تذکره کې راشي نو زه فکر کړم چې دا به کومه ستونزه نه وي اوس تاسو به شاید دا وایي چې نو ولې به راشي چې په داسې حال کې چې پاس لیکلي چې افغانستان اکثرا دا خبره کاندي او هغه وخت کې مثلا تاسو که د داود خان وخت تذکرې وګورئ یا د همدغسې دې ته ورته وختو کې چې هغه وخت دغه خبره نه وه ننګول شوې یعنی دا د افغانیت مسله ټولو منلې وه او په دې کې د بهرنیانو هیڅ لاس نه و منګه هر څه منل موږ ته هم بې تفاوته وه چې وله که افغان ولیکل شي او که نه خو اوس داسې ګورو چې دلته زموږ د هیواد هغه نوم زموږ د هیواد هغه لوی چتر د پښتنې لاندې راغلی دی ځکه زموږ له بده مرغه دغه زموږ خپله سیاسي بې ثباتي د دې سبب ګرځېدلې ده چې لاسپوڅي په حکومت کې دننه او د باندې ځای ونیسي او دغه خبره راولاړه که چې که تاسو چېرته افغانان د افغان کلمه ولیکئ ګواکې تاسو به پښتانه حساب شئ زه فکر کوم چې د دوی همدغه کسان که په بهر کې لاړ شي نو هلته به ټول د افغانانو په نامه یاد شي او تر څو چې هغوی ته بیا دوی دا شعور ورکوي چې موږ یا زاره یو یا پښتانه یو یا تاجک یو هغه به بیا ډېر وخت وغواړي ولې موږ چې باندې تللي وو نو موږ ته د افغان خطاب شوی
تشکر به نوم الله شنواری فعال مدني مهمان دیگر ما بشیر احمد بیژن کارشناس مسائل سیاسی هم در استودیو با ما هستند جناب بیژن صاحب موقف شما در این قسمت چه هست برداشت شما از گفته های بانو شنواری چیست
بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و سلام دارم برای همه عزیزا اول آرزو میکنم مردم افغانستان بیدار شوند غفلت پایان بتن چون این غفلت بود که اشخاص و علاقات بیهوده پیوسته در امتداد تاریخ اینا را به نام قوم، سم، دین، مذهب هر طرفی که خواستن حرکت دادن آرزو میکنه مردم افغانستان بیدار شوند دوم من افتخار میکنم که افغان هستم از افغانستان هستم و افتخار میکنم که وارث حقیقی آریانای سربلند آریانای مشهور هستم ما قبلنم گفتیم اصلا ما تا هنوز به این فکر نیفتادیم که در تذکره افغان نوشته شوه یا نشه زادگاه ما کابل است و برای ما پشترین مباحثات قومی بوده در امتداد زندگیم اما اجازه بتین یک چیز را بسیار به سرعت بگویم براتون بحثایی را که در این مورد شما دنبال میکنین این بحثا از ظاهر قیافش مربوط به تفکر ملی نیست این بحثا بحثایی از پلان شده برنامه شده از سوی حلقات از سوی کشورها از سوی ادارات استخباراتی یا به صورت آگاهانه یا به صورت عاطفی و ناآگاهانه یک مشت افراد این بحثا را تا سرحد تحریک میکنن که ممکن است اگر مردم بیدار نشه اگر مردم به غفلت پایان نتن ادامه این بحثا افغانستان در وضعیت بدتر از امروز قرار بده ما در هر دو طرف بس منطق توجه پذیر تا هنوز ندیدیم. در هر دو طرف بس بسیار واضح بگویم این که چرا افغان نوشته نشه بسیار منطق رسا و توجه پذیر نداشته و نداره. قطعا این موقف ما است به عنوان یک شهروندی سرزمین و ای که افغان نوشته شوه یه هم بسیار منطق توجه پذیر نداره. دلایلی که گفته میشه بسیار دلایل بی‌بنیاد است در اصل خودش. ما چهار دهه است که به عنوان مبارزان واقعی در دفاع از اسلام میرزمیم و در این چهار دهه ما سرخط همه خبرها، سرخط همه تبصره‌ها در کره زمین بودیم. آیا شر نیست که ما هنوز شک و تردید نشان بدیم که ما و همین مسلمان بودن ما را مردم میدانه یا نمیدانه؟ به نظر من بسیار شرم است. البته من برداشت خودم میگم. دیگه ای که بلسه. افغانستان در متن این حوادث یک شهرت استثنایی پیدا کرد. در کل دوره همین حوادث و حداقل در 100 سال پسین که مملو از حوادث بوده کشور ما، منطقه و جهان، هیچ وقتی در سرخط خبرها، در تبصره‌ها بجز از کلمه افغانستان و افغان چیز دیگه مورد کاربرد نداشته. یعنی ما به مانند سایر ملل دنیا از شهرت معین و خاص برخوردار هستیم، ای که در پیشانی ما تاپه باشه یا نباشه. جهان میدانه که ما مسلمان هستیم، جهان میدانه که ما افغان هستیم. و باز در بس تذکره من فکر میکنم کاربرد یک واژه در یک قطعه بسیار کوچک چند مراتب خودش یک نوع تردید برانگیز میتونه واقع شود در نزد جهانیان که مردم جهان در کجا رسیده، اینا هنوز در کجا قرار دارن. افغانستان معنیش چی است؟ دوستای ما هیچ وقتی تعریف نکردن امی نام افغانستان امی چی تعریف داره و اینا از چی برداشت دارن. بسیار معلوم است که افغانستان جای افغانها و وقتی نوشته است در افغانستان اسلامی جمهوری دولت، همه خواسته ها را به نظرم برآورده میکنه. ما در این بخش صحبت یک بار دیگه تاکید میکنم که هر دو طرف بس ملی به نظر نمیرسه. چهار نفر در این طرف یا 14 نفر در اون طرف، اینا نمیتونن که دایه یک قوم ادعا بکنن.
سلامت باشی بیژن صاحب. دکتر صاحب زلاند هم استودیو ته تشریف راوردید، هم هر کله ویم زلاند صاحب تاسی د شغل بیژن سرګندونی ووریدید. تاسی هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې په دې موضوع مو اطالیکنی هم کړی دی، نو تاسی خپل دلایل وړاندې کړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدر منو ملمنو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت
دی افغان کلمه دی لیکلو په تذکره کې دی دی یادولو او دی دی ویار دی خوندیتوب لپاره وس مات نه کاری چې موږ دی په ابتدایي مرحله کې وسی وسیله سره دی په دی فلسفه باندې وغږی وسی دی تولی ضرورت ما تخکاری په دې ورستیو کې څه کم خوځښتونه په ګران وطن کې تر سره شو، کملارینونه غونډه شو وسوي دی علما او لخوانه دی مخاورو سیاسینو سپینګرو مشرانو ځوانانو دی افغان ټولنې دی مختلفو قشرونو او دارنګ دی مختلفو قومونو وزبه کازاره تاجک پختون دا اجماع را مې سکړی دا چې د پیژن پانو په مخ باندې باید افغان ولیکل شي. کله چې د مسایلو په اړه باندې دومره پراخه اجماع رامنځته شي بیا هلته د متنازع کول د باس او د باس په اړه باندې د داسې څرګندونو سي د ارزښت شی ده او څه مطلب څه ده معنا یې څه ده ما ته ښکاري دا ډېر بابیزه کېږي. موږ ګورو په نړۍ کې ګڼ دولتونه د دیکتاتوري حکومتونو، شاهي حکومتونو، کمونیستي حکومتونو او حتی د ګڼو نورو قومي زبنیو حکومتونو او بیا په لویه کې د دیموکراسي حکومتونه موږ لرو. دا توپیرونه دی حکومتونو دا دی ملتونو دی غختنی او یا هم دی اغه جغرافی یا دی اغه دولت دی جوړخ لمخ نه رامنځته شي. اوس هلته دغسې یو بحث را پیدا کول سي ښه دلته ولې دیموکراسي ده ولې دیکتاتوري نشته. ما ته ښکاري دا هغه د ملت یا د همغه جغرافیې د قلمرو د غوښتنو په خلاف داسې یو حالت رامنځته کیږي سي کیدای شي انارشۍ ګډوډۍ او یا هم د پردیو په لمسون باندې یوې نوې دسیسې ته لاره پیدا کړي. ارزښت د پیژندپاڼو د یو ملت د هویت تر سرګندولو پرې محدود ده. منګه سی کله پیژنپاڼه یا تذکره یا آیډینټیټی کارت بیانو یدي څه هدف هم دا ده چې دا باید د یو ملت هویت هغه څرګند کړي هغه د نړیوالو ته وښي او هغه د په یو نه یو ډول باندې پکې خوندي شي تر څو دغه ملت خپل تشخص خپل حقوقي جوړښت خپل نوم هغه په تاریخي لحاظ باندې د راتلونکو نسلونو لپاره وساتلی شي. زه انسان پیدا شوی یم، بیژن صاحب انسان پیدا شوی، تاسو انسانان پیدا شوي یاست او ګڼ اورېدونکي ټول انسانان یو. که چېرته یوازې انسانوالي ته په موږ باندې د همدغې انسان کلمې په موږ باندې حکم کولی شوی موږ به ځان ته نومونه نه یې ښودل، مګر موږ پوهیږو چې کله انسان پیدا کیږي هغه ځان ته یو نوم غوره کوي، ځکه دغه نوم د ده فردي تشخص د ده فردي حقوقي شخصیت هغه په ګوته کوي. دارنګه ملتونه د همدغو فردي ملتي شخصیتونو په اساس نومونو په اساس امریکایی د امریکایي سټیزن په توګه، پاکستانی د پاکستاني سټیزن، تاجکستانی د تاجکستان اوسیدونکی تاجکي سټیزن په توګه، ازبکستان اوسیدونکی ازبکي سټیزن په توګه، د افغانستان اوسیدونکی د افغان سټیزن په توګه باندې د پیژنګلو حق لري او دغه حق ورته همدې جغرافي او همدې ولس او همدې ملت او همدې تاریخ ورکړی ده. اوس په دې وروستیو کې چې کوم بحث رامنځته شوی چې دا ولې ولیکلی شي، ما ته ښکاري دا د هغو کړیو او د هغو سیاسي جوړجاړیو او د استخباراتي خوځښتونو یوه دسیسه ده کوم چې ونه شوای کولی د زور په اساس باندې د جبر او د قوت او د وحشت په لارې باندې افغان حکومت، افغان ولس، افغان خاوره، د افغانستان جغرافیه ایل کړي، هغه تر خپل نیواک او ښکېلاک لاندې راولي. منګه د هر قرن تر ټولو ستر نیواکګر او ښکېلاکګر په دې هیواد باندې د لشکر کشیو تاریخ لرلی ده، لیدلی مو دي. په دې وروستیو کې د دې هیواد د استعلال لپاره، د ښکېلاک لپاره، د فرهنګي، کلتوري او بلاخره د هویتي لارو څخه استفاده کیږي. موږ په افغانستان کې له بده مرغه داسې رسنۍ لرو، داسې اخبارونه لرو چې هغوی افغان ته افغانستانی وایي. د همدې افغانستانی د کلمې په خلاف باندې دا د ازبک، تاجک، پښتون، ازاره، کابلي ناره پورته شوې ده چې زه افغانستانی نه یم، زه په لویه کې د افغانستان اوسیدونکی یم او زه افغان یم او د افغانستان معنی هم دا داسې دي هغه سیمه چېرته چې افغانان اوسیږي.
تشکر جناب استاد فیض محمد زلاند، استاد پانتون و زبیرالله احساس، فعال مدنی هم از شهر مزار شریف، از طریق تلفن با خود داریم. میخوایم موقف اینا رو هم بپرسم در رابطه با همین موضوع و اینکه برداشت ها در شهر مزار شریف در این قسمت چه است. آقای احساس بفرمایید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. گردمی طول و گردم کون کتا هم سلامونه. در که عمومی خبر او کو در خبر تا ببیره انکیام نوی زکر در مسئله دوم رو که چلای شوه چه در شرم ترکه چه هم را رسیده لگه. که موک در خپل کرنسی نم تا گورو، موک در خپل ملی سرود منسپانگی تا گورو، موک لبهر در افغانستان در خلقو تشویر تا گورو، او دا خبره ښکاره کوي او دا وایي او کمون د افغانستان د افغان کلمې هغه تاریخي شالید ته ګورو، نو دا خبره په ډاګه ده چې ولې افغان، ولې د یو ملت په توګه افغان. خو د یو مدني فعال په توګه په لومړي سر کې زه په دې خفه ومه چې ولې دا خبره راپورته شوه. کاشکې هېڅ راپورته شوی نه وای. زه د یو افغان په توګه، د یو پښتون په توګه، ما د هغې تذکرې سره هېڅ ستونزه نه درلوده چې افغان پکې نه وو او په همدغه بڼه وای، خو اوازه او شرم یې تر دې کچې رسېدلی نه وای، ځکه زما د وطن لومړیتوبونه او دغه هغه اړخ ته هېڅ زیان نه رسوه زما له نظره. په کومه توګه چې زما ولسونه نن هره ورځ د هر ولایت په سړکونو باندې ګرځي، یو اړخ د موضوع. بل اړخ، کله چې دا مسله راپورته شوه او دې کې هېڅ شک نشته، زما یادېږي چې دلنا تقریبا د هشل پنځه میاش مخکې د یو پاکستانی لیکوال هغه نظر و هغه لیکنه مې لوستله او هغه ویلي وو چې د افغان حکومت دپاره د سولې پروسې تر څنګ د تابعیت د تذکیرو لانجه له ټولو سره ده. زه به حیرانېدلم او دلته ما سره ویره پیدا شوه چې دا خبره لام ژوره کېږي او لام لاندې کېږي. دې کې شک نشته چې بهرنۍ کړۍ هغه چې مونږ تل مونږ دا خبره کوو چې زمونږ په وطن کې هره ستونزه له بهرنیو نه راغلې ده او دوی یې راته هغه کوي او دا دې ته م پام نه وي چې خپله پکې څومره ښکېلي او خپله پکې څومره لاس لري او خپله همدا هر څه څومره خراب کړي ده. خو کله چې راپورته شوه بیا مې هم د یو ځوان په توګه له خپلو سیاسي مشرانو له حکومتي مشرانو هم دا تمه نه وه چې دا خبره دې د سرکونو په سر باندې هواره کړي. نه پوهېږم چې مونږ افغانان د مدني حرکت په توګه ولې یوازې لاریون پېژنو. مونږ که چېرته په یو میز سره کینو او یو بل سره ولې استدلال نشو کولی. نن زه په دې باندې ډېر دردېږم چې زما د هېواد له ټولو ستر نوم زما هغه پېژندنه چې زه په ټوله نړۍ کې پېژندل کېږم هغې زه په سیمه ییزه کچه په دې معرفي کړم چې زه د همغې مسلې په سر باندې خپل منځ کې لانجه لرم. یو وایي زه یم بل وایي زه نه یم او د هغه تاریخ چې کلونه کلونه هم د همدې په خاطر په ګډه د دې وطن د ساتنې د همدغو کلمو د ساتنې دپاره په ګډه قرباني ورکړله جنجالونه هم ولیدل. خو نن یې جنجال دې ته راغلی چې شرم ته راوښتې ده او په سرکونو یې مونږه
تشکر جناب احسان صاحب زنده باشین نظرتان. ممنون احسان صاحب. فرصت خواهد شد برای صحبت‌های بیشتر. حالا فرصت کوتاه داریم بشین
یوتا که وقت مویز ما اگه خبر چیزی را او پیچم
بسیار مختصر لطفا احسان صاحب که منتظر هستن شنم
وست خبر
بفرمایید. خیلی مختصر و کوتاه
ما وقتل چی اگه خبر را او پیچم که لن هو نو اوس چې نو اوس خبره په یو بل اړخ کې ښکاره شوې ده. کله چې مونږ تر دغې کچې راښکته شو نو اوس خو بله هېڅ لاره نه ده پاتې. اوس د همغو لومړیو اصلونو سره چې ما یاده کړه همغه ژوند چې مونږ په دې وطن کې د افغانستان له جوړېدو نه را تر اوسه پورې ټولو سره په ګډه کړی دي نو هغه ته باید غاړه کېږو که دې وطن سره مینه لرو. باید په تذکرو کې د افغان د کلمو یادول اوس یو ډول ضروري شوي دي د افغانستان د ساتنې په خاطر ضروري شوي دي که نه دغه خبره چې تر دې چې د قوم پالنې بوی ترې راځي د سمپالنې بوی ترې راځي نو د دې د حل دپاره بله لار نشته او باید یې وکړو او باید حکومت دې ته جواب ووایي او دغه خپل سکوت
پایته ورسیم. دا به زمونږ د وطن د نجات له ټولو سره لاره. زنده باشین آقای احسان. حالا به شنونده های عزیز فرصت میتیم نظر بتن در این مورد به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین. مگر تلفون افغان بی سیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه. پس از یک وقفه کوتاه به تلفون هایتان پاسخ خواهیم داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسیوس آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده سهار له او بجو پیلیږي د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. اوس په بیا هم ملمنو ته ورشو. البته پیغامونه هم ډیر زیات راخلی دي. اکثره پیغامونه ورتوالی لري لیکن و بشه اول اوریدونکو ته ورزو مخی ترجی چه پیغامونم ولولو و ملمنو ته ورشو ده تلیفون لاری اوریدونکو لرو میربانی
بله سالان چه تاکس مرزبان چه ملمنو ته اشرام ورنی کنم.
سلام با شما خوش آمدین به برنامه بفرمایید.
زما د سوالی درې پوښتنې دي. یو پوښتنه دا ده چې دغه د سیګرګي د اخر پاس کړي دا د سیګرګي ولې پاس کړي په کوم ډول دا خیانت ویل وکړي. یو بل دا ده چې دلته د خلک اکثرا د سواد هم دي او دومره علمیت پوهه نه لري د افغان او د پښتون په منځ کې دا سخت مشکل دی ځکه افغانان افغان او افغان د ډېر پخوا د آریانان د وخت یو نوم دی او هغه بیا وروسته عربانو په کتکي بدل کړي دي. دا د پښتون سره هېڅ تړاو نه لري. دا خلک په دې ناپوهۍ کې دي چې دا پښتون او افغان د یوې کلمې نه جوړ شوي. دا ډېر مختلف فرقونه دي او ډېر سخت لري. یو دا په باره کې د مېلمنو ته غواړم او بل دا ده چې رقم چې اوس
سره دا مسله ډیره وشار بل شاد دا بل نه لري ځکه د دې کدا وشار شي هم دا چې پر خو د شي دې بل په تاسو مې مره وخته پراوخته چې دې کلمي مخالف یم موږ خو دې ملمنو کې راځي مخالف سره پیدا نه دا مخالفین څو بیا څه شتم نه دي دغه پاتې کې مخالفت هم نو نه دي چې سره پیدا شي په میډیا کې کوم ځدی مخالف مې نو مخالف سره شته نه لایز تل لري ساسي ته یو نه مننه
دی ویل البته په دې حد کې مخالفت چې ځینو ویل چې ضرورت نشته زموږ په ملمنو کې مثلا ځینو ویل دا یادونه وکړه چې د دې که افغان وومنه لیکل شي څوک لا افغانیت نه وسی بل اوریدل کې لرو ځان معرفي کوي آزاد دی رادیو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام بفرمایید. خوش آمدید به برنامه.
ډیر مننه فرمان تر تاسو سلامونه او مهربان تر محمد فهیم نورانی نابینا ما لغمان ته زویاړم چې افغان ما زویاړم چې مسلمان ما زما د غوښتنه ده چې په الکترونیکی تذکیرو باندې د افغان کلمه ذکر شي د اسلام کلمه ذکر کچیرته د افغان او د اسلام کلمه ذکر نشي مونږ هیڅ کله نه غواړو دا تذکیرې واخلو واحد چوانی تیر افغان او اسلام کلمی باید ترو که ذکر نشی آقا دیدی خواهی نی
نورانی صاحب بس تاسو نظر و اوریدل شو نورانی بل اوریدون که لرو زن معرفی که مهربانی کوی و علیکم السلام
بفرماین
سلام صاحب سلام و اوریدون کتا و گرانو ملمان
سلامت حسین مهربانی کوی
زه انجینیر دیپلوم زه پیلوټ انجینیر دیپلوم غلام مصطفی ام صاحب
مهربانی کوی
او دغه د افغانستان تاریخ دی درې جنگونه په نامه د افغان او د انګلیس تر شوی دی په افغانستان کې نو کچیر دا کلی نو تاسو کې ذکر کوي خدای دې ځکه د پاکستان جوړ کړو هم دې پکې دي وای وا شوبه د ترکمنستان جوړ کړو دې نو دې پکې دي وای د شوروي جوړ کړو دې نو دې پکې دي نو دا خو خلک دي چې غرضي خلک دي او تو او خاين خلک دي افغانستان
ډېر مننه لطفاً لن نظر سیش دیر مننه لن نظر سرگر که یه وقت دون که بله مخلوبی امیل منو تورتو مهربانی
سلام علیکم بفرماین رادیو آزادی هست
بارز و سلام عدف خدمه شما امید مرزوان اسمت فاران و همهیمانان برنامه و شنندگانتان نیازی هستم از فاران امرتان داخل
دیر آقای نیازی خوش آمدین به برنامه بفرماین
تشکر به شما چون موضوع برنامه وقت برنامه هم کم و موضوع هم بسیار جالبی بیم نظر کوتاه و یک پرسش از مهمانان دارم متاسفانه افغانستان یک از نور چند مشکل داشت و یک مشکل دیگه هم همچنین علاوه گردید بیدید کسانانی که البته دامن و بالاخره چنین کارهایی را که میکنن در جامعه اسلامی و در جامعه البته آنها از نظر ما و نظر مردم افغانستان که یک ملیت بزرگ چندین هزار ساله که تاریخ دارد و او را پارچه پارچه میکنند با اقوام مختلف در حقیقت امو اشخاص افراد البته افغان نیستند و در قدم دوم انسان نیستند ببینید البته نظر ما اگر چنین کار شود که اگر از تذکره های الکترونیکی اسم اسلام و اسم افغان برداشته باشد و اگر در نزد ما و نزد تمام مردم افغانستان قرار بگیرد با جز در آتش مندازیم و دیگر کارمانیم ببینید رئیس جمهور و همچنان معاونین و رئیس اجرایه متاسفانه که مسئولین درجه یک چرا اینها خود را مقصر نمی‌کنند در رسانه ها ظاهر شوند و هر چیز زودتر چنین کارهایی که سایته میکنند تحقیق میکنند و اقوام و جامعه همسان پارچه پارچه میکنند هر چیز زودتر چنین بگیرد و مردم صدا بزند اگر در افغان خوش هستید خب بس افغان اگر در اسلام خوش از اسلام پس چرا ما شما کم مشکلات داریم و دیگر چنین مشکلات ها را علاوه میکنیم
نیازی صاحب سلامت
نظرتان را شنیدیم. خب حالا برمیگردیم به مهمانای خود. تشکر از تماس‌هایتان و همچنان شنونده ها میتونن با شماره 818 اس ام اس بفرستن و ابراز نظر بکنن در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارن.
بله استاس پیغامونه بلی شروست ولولو وس په ور شو خپل ملمنو ته محترم ملالی شنواری دا مسئله لکه پیل شو سرنګ پیل شو ولی دا سی ویل شو دی چې ولسی جرګه پریکړه کړې و چې د افغان کلمه دی وی او بیا وای کومتیر وته د وشوه صحوه وشوه وګړي ولسی جرګه مشانو جرګه ته په بل شکل سره د پریکړه ولېشله او الته وګړي هم ولسمشر ته واستول او په ولسمشر حامد کرزی وای دا تصویب نکړه. که تاسو په اختصار سره دا مسله اوریدونکو ته تشریح کړئ چې دا مشکل څنګه رامنځته شو.
د افغان او د مسلمان د کلمې دغه مشکل د تناد ولسی جرګې یا د تیر حکومت د تذکرو په قانون کې دا پریکړه نه بلکې د هغې نه وړاندې رامنځته شوه کله چې د اساسي قانون جوړېده. زما په یاد دي چې ځینو اشخاصو حتی د افغانستان د نوم د بدلېدو دپاره امضاګانې راټولولې چې له بده مرغه یعنی جالبه خبره دا وه که نه چې یو مملکت چې یو هیواد چې دومره اوږد تاریخ لري او بیا د یو نوم سره څوک ډیر حساسیت نه لري ځکه که چېرته موږ وایو چې موږ افغانان یو نو بیا یې د خراسان سره حساسیت لري یا د اریانا سره ولرو نو دا به زموږ اشتباه اوسي ځکه هغه هم د دغه خلکو تاریخ دی. هغه کوم بل څوک نه دي چې هغه بیا صرف د هغوی ویاړ اوسي. ویاړ بیا د دې ټولو خلکو دی څوک چې په همدغه جغرافیه کې ژوند کاندي. مشکل د خبرې د هغه وخت نه راولاړ شو. بیا ځینې اشخاص په رسنیو کې دې ته لمن وهله چې لکه څنګه چې ویل چې افغان نه افغانستاني یا تا زه چې کله ولسي جرګې کې وم کله کله به ځینې دوستان چې د ایران نه راغلي وو هغوی به زیاتره دغه خبرې ته لمن وهله چې افغانستاني او ما سره م یو چا په دې بحث وکړه نو ما ورته وخندل که افغانستاني او که افغاني خو بس د دغې سیمې او د دغې جغرافي په چوکاټ کې به راځي. موږ که هر څه وکړئ بیا به هم دا ایرانی کیږي نه ځکه چې ایران بل مملکت دی افغانستان بل مملکت دی. خو دا خبره په دې کې هم د بهرنیانو لاس وی او یا نه به وي خو زه ویم چې دغه خپله دننه په افغانستان کې دغه سیاسي ډلې هم د دې نه ګټه پورته کوي دي او فشار د وسیلې په توګه د دې نه استفاده کوي که نه دا مسله دومره جنجال ته نه وته. آیا رئیس د اجرایي افغان نه دی؟ آیا د افغانیت نه مثلا انکار کوي چې مثلا د دې په مقابل کې ودرېږي؟ او آیا ولسمشر دا فکر کوي چې دا باید کوم د یو چوکۍ غوندې یو چا سره معامله ورباندې وکړه؟ خو زه فکر کوم چې دا کار باید دواړه ورته متوجې اوسي. نه دا کوم د وزارت چوکۍ ده چې په دې معامله وکاندي نه هم کوم مقام دی او نه هم باید دا د فشار یوه وسیله اوسي بلکې دا یو غوښتنه ده او په ډېر ارامۍ سره باید پرته د دې نه چې د دې نه سیاسي لوبه جوړه شي ولسمشر دغه ستونزې ته د پای ټکه کیدي او دا مشکل حل کاندي. که چېرته ولسمشر د دې مشکل د پای دپاره زر تر زره لاس په کار نه شي شاید ډېر نور خلک په دې کې لاسوهنه وکړه یا موقع نه استفاده وکاندي چې د افغانانو د احساساتو نه بیا بهرنیان ګټه پورته کړه.
تشکر بانو مرلای شنوار فعال تشکر زنده باشن شنوار صاحب. بعدن هم
زستاسو غق نورم
فکر میکنم مشکل تکنیکی پیدا شده. به هر حال امیدوارستم به زودی مشکل حل شوه و امیدوارستم دیگه مهمونه که در استودیو هستن هم صدای ما را بشنون. جناب دکتر صاحب فیض محور زلان استاد پهنتون را هم در استودیو با خود داریم امیدوارستم صدای ما را بشنون. دکتر صاحب اگر صدای ما را میشنوین فقط این سوال ای که ابراز نظرهای تند از جمله ای که ما افغان نیستم و برعکسشی که اگر افغانستی از کشور بیرون برو چقدر زهراگین و مشکل آفرین از بین مردم در اواخر این دو موقف خیلی تند هم مطرح شده؟
ما خوشبختانه در این اواخر به ارتباط جواب دادن به این سوال که کیها افغان هستن کیها افغانستانی هستن و کیها مخالف کلمه در تذکیره ها هستن یک حرکت مدنی بیشتر فراتر از کابل شروع کردیم. در همه ولایت کابل الحمدلله مردم به یک صدا بالا شدن و گفتن که ما افغانیت می خواهیم که باید در پیشروی صفحه پیشروی تذکیره ها ذکر شوه و معلوم شوه. امروز ما شاهد دو تظاهرات بسیار گسترده در وطن بودیم، یک در مزار شریف که برادرای ازبک، تاجک، ترکمن، هزاره همه ایشان به یک صدا بازارها تن برآمدن، بجاده سالها و به صدها به یک صدا گفتن که ما هویت خود می خواهیم. همچنان در این زمان در کنر یک مظاهره بسیار کلانتری را ما داشتیم که ازارها مردم برآمدن و به یک صدا امرای دوستای از ولایت مزار شریف به حکومت صدا کردن. یک امی حرکت های مدنی بالاخره سبب میشه که برای حکومت یک جواب را ایجاد بکنه، یک جواب را ارائه بکنه که یک اجماع ملی موجود است. کسهایی که مخالفت اجماع ملی را میکنه، کسایی که مخالفت صدای مدنی را میکنه، اصلا مخالفین ملت افغانستان هستند، اصلا مخالفین خواسته های مردم افغانستان هستند. اگر ما مردم سالاری را تعریف میکنیم که حکومت توسط مردم برای مردم، معنیش همی است که حکومت باید به صدای مردم لبیک بگوین. از او خاطر در این صداها، همه صداهای اتفاق، اتحاد و اتحاد ملی بودن. در این آخر ما از وکیل صاحبای ولسی جرگه شنیدیم، امروز هم یا به ارتباط بحث داشتن. روز اولی ولسی جرگه که روز دوشنبه بودن بعد از رخصتی های زمستانی، با یک صدا همه وکیل صاحبا گفتن که کلمه افغان باید ذکر شود در تذکیره ها و کدام مسائلی که پیش تیر شده سهو شده بود، خطا شده بود، هر چیزی که بود از او باید بگذاریم و بریم با یک صفحه نوین. به فکر ما بدون تذکر دادن این کلمه در تذکیره ها، دو مسئله بسیار مهم تخنیکی هم به میان می آید. اول مسئله تخنیکی ای که وقتی که ما تذکیره ها را به ملت افغان ارائه میکنیم، میتیم اگر نشنالیتی از واسه ذکر نشده باشه، ملت از واسه ذکر نشده باشه، با چی معنی است؟ دومی که اگر ما این را ذکر نمیکنیم، اصلا بحث افغان و افغانستانی را یا بحث مخالفت افغانه ای را بجای میمانیم که بس باز میشه با درازا بکشه، بس میشه با جنگ های قومی و زبانی توسط استخبارات و مملکت های همجوار ما، پاکستان، ایران و دیگه مملکت هایی که بدبین هستند، به فواید ملی افغانستان به دست از وا بیافتند و بالاخره این مسئله برن به مو مسائل تقسیم و تقسیم بندی های قومی و زبانی و جغرافیوی. از او خاطر سری حکومت یک فشار کلان وارد شد در یو آخر که ملت افغانستان حکومت وادار می سازه هرچی اگر قانون توشیه شده باشه، در جریده رسمیش آمده باشه، مگر هی قانون برای مردم افغانستان است و مردم افغانستان می خواه که تعدیل شوه و یا در یکی از ماده دیگه به این اضافه شوه که ماده تذکر. از ای به علاوه در تذکیره ها اکسپایری دیت یا نمو تاریخ چی ذکر نشده که چی وقتی از بین میره و همچنان جنسیت ذکر نشده. یک بحث دیگه بسیار مهمه که گروپ خون است، او ذکر نشده که ضرورت های بسیار مهم تخنیکی مانده. میشه حکومت وادار شوه که او ضرورت ها را هم رفع بسازه. در یه آخر رفع ساختن یا نمو ضرورت ها اجازه میده به حکومت که مشکلات تخنیکی در بخش افغان هم حل کنه.
دیر زیاد مننه بیژن سیب. تاسو اول چه که افغان کلمه ذکر نشی هم پروانه کوي، ځکه چې په تذکرې باندې لیکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تذکره بنندې، دا تذکره به له افغانه بل چاته نه ورکول کیږي. لیکن ما چې مخکې در دې چې سټوډیو ته راشم، په انټرنیټ کې مې د مختلفو هیوادونو تذکرې یا الکترونیکی کارتونه وکتل، تقریبا په ټولو کې د ملیت ذکر شته. نو فکر نکوي چې که په نور دنیا کې وي، نو که په افغانستان کې هم ذکر شي، شاید دا لکه څنګه چې نور دنیا په نور شانو کې د نور دنیا تقلید کوو، په دې کې ولې باید تقلید ونه کړو؟
ما قبلا به خدمتتون گفتم که این حرکت ها مسئول فکر ملی نیست. این حرکت ها برنامه شده از سوی کشورهای دشمن، حلقات دو طرف یا آگاهانه یا نا آگاهانه این برنامه را فقط برای اهداف ایران و پاکستان عمدتا به پیش میبرن. یعنی من موقف خودم برای تان گفتم که من شهروند سرزمین هستم، در تذکره افغان نوشتم باشه و اگر نباشم هر دو حالت یکی است. من میخوایم در این گونه بسا مردم افغانستان آگاه بسازم که در طول سالیان متمادی اشخاص و علاقات بسیار بیهوده اینا را به همین نام حرکت داده، اینا را به همین نام. اجازه بدین یک دو یادداشت حقیقی را به شما باز حکایت بکنم در خصوص تذکره. این تذکره دیزاین شده به واسطه سه نفر از هموطنان افغان ما که در بیرون از کشور زندگی میکنن. اتفاقا هر سه اینا از لحاظ نشنالیتی اینا پشتون ها بودن، امی تذکره را که دیزاین کردن. این یک مسئله. مسئله دیگه، امی دیزاین در سه جلسه پیهم در شورای وزیرای وقت و بحث گرفته شده که دوست بسیار عزیزم که من برایش حرمت دارم آقای احدی به عنوان عضو کابینه دارم و بس ششتگی بوده و بالاخره با قناعتشان تصویب شده. خب شما فکر بکنین که پس دوباره آقای احدی در میان یک تعداد معدود اشخاص افراد استاده میشه، یعنی موقف دیروزش فراموش میکنه. آیا ما فکر بکنیم که این حرکت مبنای ملی داره؟ این حرکت مسئول تفکر ملی است و یا ایست که ما مثل در امتداد تاریخ همیشه به آسیاب دشمن آب میریزیم؟ پس دیگه از در منطق برخورد بکنیم. تذکره سندی است که در مناسبات داخلی به درد ما میخوره. ما ایره برای ایرانی و برای پاکستانی، همین جاسوسای ایران و پاکستان باید بدانن که ما تذکره را برای ایران و پاکستان و امریکا نشان نمیتیم. ما تذکره را در مناسبات داخلی ما به کار میبریم. برای خارجی ها خب ما پاسپورت نشان میتیم. اگر دوستان ما احیانا مثلا ایتور یک شک داشته باشن، خب منطقی ترش این بود که پیشنهاد میشد که یک مور جور شوه که ما در پیشانی خود بزنیم که ما مسلمان هستم و ما افغان هستم. به نظر من ایش منطقی تر بود، یعنی یک مقدار توجیه داشت. چرا در پاسپورت، اگر ازاره پاسپورت داره، اگر هندو پاسپورت داره، اگر پشتون پاسپورت داره، نوشته است نشنالیتی افغانستانی نه، افغان نوشته است. و باز سطح پایین آگاهی مردم هنوز برای رنج میتن. شما در حرکت جلال آباد دیدین هموطنان سک ما هم در صفه همون مردم بیخبر استاد بودن و هم صدا میکردن که ما اسلام میخواییم، ما افغان میخواییم. خب شما خودتون قضاوت بکنین، این کشور تباه میشه، مردم هنوز غافل است، مردم باید بر سرنوشتش پی ببره که امی کسایی که تاجیک میگه و تاجیکی میگه، همی کسایی که پشتون میگن و پشتونی میگن، این همی ها در کل تاریخشان به کدام تاجیک و به کدام پشتون یک گلاس آب داده باشن، خب صحیح است. آخر ما خب اینا را میشناسیم که اینا کی هستن، از این مدرک نان میخورن، از این مدرک اینا تجمل زندگی دارن، از این مدرک اینا پولهای بسیار سرشاری را به دست آوردن. رخ بس غیر ملی است. یکی استدلالای بسیار پایداروا در خصوصش از هر دو طرف مطرح میشه که به هیچ عنوان توجیه منطقی نداره، اما در عین حال تصویر بس که برداشته میشه غیر ملی است. فقط اینجا یک چیز احساس میشه، حلقات به شدت کار میکنه که تصادم در میان اقوام افغانستان یک بار دیگه به وجود بیاد تا ایران و تا پاکستان با مقاصد شوم و پلیدش دست پیدا بکنه. هیچ منطقی دیگر شما داری نمیتونین جستجو بکنین. از برای خدا شما فکر بکنین که ما غرور اسلام هستیم. میدانین تاریخ جهاد ما، تاریخ مقاومت ما غرور اسلام هستیم. دیگه چطور ممکن است که کس ما را به نام مسلمان نشناسه در مسلمانی ما شک داشته باشه؟
ده احساس صاحب نظرم وارو احساس صاحب دکتر صاحب زلاند تو نور مسئله ته اشاره وکړه چې په دې تذکری کې ځینې نور نیمګړتیا به همشته، مثلا دی جنسیت یادونه وکړه. الدار چې کل افغانیت څوک تیرم شي، جنسیت مسئله خو ډیره زیاته ضروری ده که زکه چې دغه رقم مسائل یادول دي تخلف مخم نسی. نو تاسو فکر کوئ چې لازمه ده چې په تذکرو باندې بیا غور وشي او لسره دغه نیمګړتیا ټوله حل شي؟
یعنی یو خو ما مخکې مغه وروستۍ خبره مې دا وه چې اوس خبره دې ته رسېدلې چې په دې باندې باید غور وشي. یوازې رښتیا خبره ده چې دوی کې یوازې هغه د افغان د درنې او پرتمینې کلمې د راتګ او نه راتګ مسلې نه پرته تخنیکي ستونزې له دغې مسلې هم ډېرې دي، کومې ته چې ځلان صاحب اشاره وکړه. داسې معلومات چې دي، یعنی دا هغه شوي دي چې په د تذکرې ډیټابیس ساتل شوی نه دی، یعنی ډېر په اسانه کېدلی شي چې یو څوک ورننوځي او زموږ دغه ټول محرم او ملي رازونه چې د هر افغان یا د هر کس دي هغه بیرون راووتلی شي. یا زموږ دغه د فایبر له لارې چې کوم دغه کومه ساتنه کېږي، هغه د الکترونیکي ساتنې کوم بیس چې لرو هغه هم لا تر اوسه داسې خوندي نه دی، له هغې لارې هم کېدی شي چې زموږ دغه مسایل له ګواښ سره مخ شي. نو دلته د دې تر څنګ دغه مسایل دي چې باید پرې غور وشي. او بل یو ځل بیا وایم چې
وقت کم ده لند نظر دی طولو هم غارم. دکتر صاحب زلان چه فکر کوی چه آیا حکومت وست تذکیر بانی بیار لسر غور کوی ستاس معلومات سری، او کنه فکر کوی چه حکومت مجبوره ده چه پا وسانی شکل سر تذکیر وو بیشی؟
منګ تیر کال د مرغومی په میاشت کې د قدرمن ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ولیدل. هغه تیر کال موږ ته ژمنه راکړه چې د دلوي پراتک سره چې د ژمي رخصتۍ د ولسی جرګې پیلېږي، دوی به ځینې مهم بدلونه په اداره کې، د ادارې په جوړښت کې، د ادارې په هغه ډول او بڼه کې، او دارنګه د ولس غوښتنې چې د ملت د ستون اضافه والی دا به پکې راولي. له بده مرغه لومړیتوبونه د حکومت هغه بدلون مومي د ولس لومړیتوبونو څخه پرته، دوی نور لومړیتوبونه لري. د نامنیو وجود ده، د بهرنیانو د مرستو او د دې کنفرانسونو شتون ده، سیاسي تاوتریخوالی ده، د سولې خبرې دي. په دغو مسایلو کې حکومت بند پاتې شي، دا مسله تر هغو پاتې شو تر څو چې ډاکټر صاحب عبدالله د وزیرانو شورا ته حکم وکړ چې باید د 28 د وږي باندې هغه وویشلی سي، تذکرې وویشلی سي. همدا اوس د ولس غبرګون بیرته راپورته شو. موږ یو ځل بیا ولسمشر سره دوه زرې موږ کتنه درلودلې، مګر هم ونه توانېدلو د سره نیغ په نیغه کینو. د ولسمشر په استازولۍ د دوی له لوړپوړو چارواکو سره پار کې کېناستو. هغوی موږ ته ډاډ راکړه چې د ولس غوښتنې به ومنلی شي، او د ولس د غوښتنو د منلو څخه وروسته به د تذکرو د ویش لپاره لاره هواره شي. مګر هم دغه ډاډ له بده مرغه تر اوسه پورې هم په لیکلي بڼه باندې نه ده ورکړل شوی ولسته. دا ډاډ لا هم د ولسمشر په خوله او ژبه باندې نه ده راغلی. دا ډاډ د کوم اعلامې له لارې نه ده خپور شوی. ولسمشر او د ده لوړپوړي چارواکي د ولس په وړاندې لا هم ساکت دي. له دې امله ویره شته چې دوی بیا خدای مکه ونه ګرځي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. خیلی وخت کوتاه باقی مانده از این برنامه و خیلی مختصر از جناب مرلای شنواری میخوایم بپرسم که انظر شما بانو شنواری رای حل این مسئله چه هست؟ لطفا کوتاه و مختصر که وقت کم است.
دل هر لاره ده چې اول دغه تخنیکی ستونزې ټول وارزول شي، او کومه د اداره چې رامنځته شوې د دې لپاره زما یوازې د دې افغان د کلمې په اړه ډېر ډیر تشویش یاشته یا نشته. ولې چې څه زما ته ډیر مهم دی، هغه ده چې ټول افغانان باید په دې پوه شي چې څه چې د دوی په دغه اداره کې دوی ثبت راجستر ته ورځي، هغه ثبتېږي لکه څنګه چې دوی غواړي. یعنې هغه ډیټابیس، هغه سافټ کاپي او هغه هارد کاپي ټول باید په یو ډول ووسیږي. او بل خبره دا ده چې دغه اداره د سیاسي ادارې نه راوباسي، دا یو په یو ملي اداره بدله کاندي چې حکومتونه بدلیږي دا باید په دې کې ډیر غټ بدلونونه رامنځته نشي، بلکې ځکه هر شی په افغانستان کې سیاسي شوی. زما هیله ده چې دغه اداره د سیاسي ولکې نه
راخارج شي. تشکر جناب ډاکټر فیض محمد زلان، استاد پانتور، و همچنان بشیر بیژن، کارشناس مسائل سیاسی، زبی احساس، فعال
مدنی.
بیژن صاحب خیلی مختصر
اجازه ما برای که توطئه ایران و پاکستان نابود شوه، پیروز نشه و مزدورایشان خجالت شوه، در گذشته هم نظر دادیم که دو تا راهکار افغان نوشته شوه، در بعدش نام قوم هزاره، ازبک، پشتون، بلوچ نوشته شوه. این یک گزینه. گزینه دیگه ای که نوشته واژه افغان بر رضایت گیرنده تذکره باشه، کس میخواست برایش نوشته شه، کس نمیخواست برایش نوشته نشه. این دو تا راهکاری بوده که ما در بحث‌های گذشته برای که هم ایران و هم پاکستان اراده بسیار شوم و پلید داره، این باید جلوش گرفته شه.
مجبور استیم بحث را به پایان برسانیم. با تشکر از همه مهمان‌ها و شنونده‌های عزیز که در این بحث شرکت کردن، یک بار دیگه میخوام ذکر بکنم که آنچه در این برنامه شنیدید نظریات مهمان‌های ما و شنونده‌ها بود، نظر رسمی رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد. من امید مرزبانه همکارم اسمت ساروان حالا با شما خداحافظی میکنیم.
ای خواهر ای افغان ای برادر.